اوردونکو د مشال دو پروانه خبرونه کې د خپل کوربه اسلام محمد سلامونه مني او وخت ورځي درې بجې شوی نن د پروازو 2014 کال د جولای د میاشتې شلمه نیټه د پدې غړې کې مواري د شمالي دوستان په شوال کې په فوجي بمباري کې د ولسی خلکو د وژنې په اړه ریپورټونه په بونو کې د شمالي دوستان د کډوالو او سي سرتیرو ترمنځ نښته په شمالي دوستان کې د ډرون بریک په اړه د پاکستان خبرګون په جمهوریت کې د کرفیو له وجې د ځای خلکو ستونزې په بجوړ کې د سکولونو د بیا پرانستلو غوښتنه او وروستۍ مای کې ونیزه خبرونه د مشال مرکه هم لرو خو لومړی انیس اجمل ته ورځو چې تاسو د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټی کې د شمالي وزیرستان په ځنو سیمو تیر شپه د پاکستان جنگي الوتکو بمباري کړې چې پکې لستنه وجل شوې دي. د خیبر پختونخوا گورنر ویلي دي د شمالي وزیرستان بې کوره شو خلکو ته د پراتلونکو 15 ورځو کې دننه نقد پیسې ورکول یقیني کړل شي او په داسې حال کې چې په غزا د فلسطین عملیات دوام لري سلويخت فلسطینیان وجل شوې دي. او وسته خبرونه تفصیل د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو تیر شپه د پاکستان جنگي الوتکو بمباري کړې چې پکې لستنه وجل شوې دي. یو قبایلي تند نوم نخ پرولو په شرط نن مشال لیډیو ته ویلي چې د بمباري په غن باقی لټکا تپول منظر خلغر او د شوال په یوې مدرسه شوې په پیښور کې پوځي چارواکو د دغه بمباری تصدیق کړی خو د مرګ ژوبلې په اړه لا هم څه نه دي ویل شوي. د پاکستان پوځ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې بویا او دیګان هم د وسلوالو څخه پاکي کړي دي. د پاکستان پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په ویبپاڼه پرون په خپور شوي خبر کې ویل شوي دي چې امنیتي ځواکونو په میرعلي بازار موسکي او هرمز کې کور په کور تلاشي هم پیل کړې او د تېرې جمعې په شپه د ډزو په تبادله کې 4 وسلوال هم وژل شوي دي. وسلوالو بیا لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون ماخام د خیبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د اف سي سرتیرو ترمنځ د خوراکي توکو په سر نښته شوې چې پکې یو کډوال وجل شوی او د اف سي د یو سرتیري په شمول درې کسان پکې ژوبل شوي دي. په نښته کې وجل شوی کډوال محمود نومیږي او د هرمز کلی اوسیدونکی و. اني شاهدین او مشال لیډیو ته ویلي دي چې د اف سي سرتیرو په کډوالو ډسې کړی دي. بلخ د شمالي وزیرستان د عثمان سو جرګې مشر ملک نصر الله مشال لیډیو ته ویلي دوی به د پرونې پیښې خلاف گورنر او مرکزی حکومت ته احتجاج کوي. د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب اواسی ویلي دي د شمالي وزیرستان بې کوره شو خلکو ته د پراتلونکو 15 ورځو کې دننه نقد پیسې ورکول یقیني کړل شي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړی چې گورنر ویلي دي چې بې کوره کړل شو خلکو ته د امداد په ورکولو کې که د غفلت کار واغستل شو نو نه به برداشت کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي دي دوی په سرکاري پوهنتونونو کې بې کوره شوو زده کوونکو ته د هاسټل مفت سهولت او د میاشتې 5000 روپۍ ورکوي. د سرکاري ریډیو تر مخه په دغه صوبه کې ټولو سرکاري یونیورسټو دا فیصله کړې ده چې د شمالي وزیرستان زده کوونکو ته به تعلیمي اسانتیاوې ورکوي. دغه فیصله د لوړو زده کړو په محکمه یا هایر ایجوکیشن کمیشن په یوه غونډه کې شوې ده چې مشر یې امتیاز حسین ګیلانی کوله. پاکستان د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان په میرام شاه کې پرونې ډرون برید غندلې او دای د هیواد د خود مختاری خلاف ګرځولې. تیر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي پاکستان داسې بریدونه د خپل حاکمیت او خپلواکۍ خلاف ګرځوي. ټاکل شوی چې یو سل شپېته نړیوال څارونکي د افغانستان د انتخاباتو د دویم دور د ټولو رایو د شمیرنې او پلټنو د روان عمل د څارنې لپاره کابل ته لاړ شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال ډینیل فیلډمن ویلي چې نوې څېړونکي به راتلونکې اونۍ افغانستان ته ورسیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال د جمعې په ماښام په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
مونږ تمه لرو چې راتلونکې اونۍ به د اروپایي ټولنې امریکا او نورو ځایونو نه لږ تر لږه 1/16 څارونکي د دې عمل د وړاندې بوتلو لپاره کابل ته ولاړ شي.
دا وخت نږدې 1.5 نړیوال څارونکي د ټولو رایو د بیا شمیرنې او پلټنو د بهیر څارنه کوي. خبرینه د مشال ریډیو نوره. د روغتیا چارواکي او عیني شاهدان وایي په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرائیل ځمکني عملیات غزولي شجاعیا سره نږدې خوشه سلویخت فلسطینیان وجل شوي دي. اسرائیل نن سهار په غزه کې د خپلو پوځي ځمکني عملیاتو د غزولو اعلان کړی وو او په اسرائیل د بریدونو د مخنیوي په خاطر یې هغو سیمو ته نور ځواکونه هم لیږلي چې د حماس تر ولکې لاندې دي. په دغه سیمه کې د فلسطین د بیړنیو چارو د ادارې ویان اشرف القدرا ویلي دي چې د شجاعیا سره نږدې یې لګ تر لګه سلویختو کسانو مړی ترلاسه کړی دي. وسلوالو پرن له لیبیا سره د مصر په پوله د دای هوا د پوز یویشت پوله ساتونکي وچلی. امنیتي چارواکي وایي چې حمله کوونکي کاچاک وړونکي وو، خو د پوز یو ویان په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دا برید ترهګرو کړی دی. د عراق عیسائی مسلک خلک د اسلامي وسلوالو لخوا د مذهب د نه قبولولو او یا د ټیکس د نه ورکولو په بدل کې د وجنو د دړکو وروستو د موصل د شمالي برخې څخه کډه شوي دي. په سلګونه عیسائی کورنو په داسې حال کې خپل کورونه پرېښودي چې د عراق او شام د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې لخوا دوی ته د ورکړل شوي خبرداري د جولای په 19مه موده ختمېده. د مشال لیډیو د عراق د څانګې خبریال تېره ورځ ویلي دي چې ښایي په موصل کې یو عیسائی مسلک هم نه دی پاتې شوی. اور استه خبر ده په مشرقي اوکرين کې د ملائشياي الوتکې د 209 اتیا کسانو د جسدونو نه د یو سلو نوي زیات وړل شوې دي. دا کسان د جولای د 18 نیټه راهسي په دغه سیمه کې پراته وو. د ملائشيا د الوتکې د جولای په 18 نیټه وشتل شو او 209 اتیا کسان پکې وجل شوې دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال لري وردل چې نس اجمل وړاندې کول په دې غړي کې وره. د شمالي وزیرستان یو تنوایی په پوځي بمباری کې اولسی وګړي وژل شوې دي. په پونه کې د شمالي وزیرستان یو کډوال وایي په موټي وړو غوښتو باندې وژل کیږي. په جمرود کې خلک له کرفیو سر ټکوي. او د نن ورځې په مشال مرکه کې د پښتو ژبې شاعر، لیکوال او ډرامه نگار نور البشر نوید میلمه دی.
جانانه او می نومن استاد غونډه زن خال، ژوندون می داسې تیر شو لکه بے جواب سوال. نته غلالی او نزه هغه بشر،
نته غلالی
او نزه هغه بشر، وعده زمونږ د دواړو دروخ کیږي کال په کال.
لمشال لري سره اوسې. او زه خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د شمالي وزیرستان په شوال کې 13 شپه د پاکستان جنگي الوتکو په بمباری کې یو شمیر اولسی وګړو ته زیان اوخته دي. یو ځای اوسیدونکو د نن خبرولو په شرط مشال لوته ویلي چې د شوال په شپږو سیمو بمباری شوې ده. د په خبره په بمباری کې مرګ جوبلا زیاتې دی شي، بلخوا چارواکو په دغه بمباری کې د اولسی وګړو د وژنې په اړه څه نه دی ویلي. تفصیل د مشال لیډیو خبریال سلام مسعود راکوي.
د قطبی وزیرستان سیمې د تاخیر نه رسېدلو اطلاعاتو په مطابق 13 شپه حکومتي جنگي جزونو د قطبی وزیرستان په مختلفو لویدیځو سیمو کښې چپکومو کښې غمباکي، لاټکه، تپول، منظرخیل غر او د شوال وړي کې اډې سره نږدې مدرسه هم شامله ده باندې بمباري کړې ده، چې په نتیجه کښې یې خالي د غمباکي په سیمه کښې 10 کسان، چپکښې 4 ښځینه او 6 سړي یون شامل دی وژل شوی دی. مشال ریډیو ته اطلاع ورکون کی یو قبلی د نوم پټ ساتلو په لوز وویل چې بمبار د شپې 12:30 بجې نه تر 12:30 بجې پورې په لپسې روان و، چې په کوم کښې اووه جنګي جازونو په وشولو سیمو کښې بمونه وورول. دغې قبلی دا هم زیاته کړه چې د وژلو پر هرژلو شمېر نور هم زیاتېدای شي، ځکه چې په نقشه شوي ځایونو نه او کرا اطلاعات لیا رارا سے دلی ندی البتہ دے شکمنو کسانو دوا دا سے سندغولی وشولی شوی دی چکم دے بمبار پر نتیجے کشے پر بش پر طور باندے تبا او پکشے موجود ٹول کسون وجلی پر ہر جلی شوی دی دے دگی بمبار پر بارکشے دغا کبائلی پر دارنگ جاگی جی
پاکستان معلومات
مطبوعاتی سانگے چرواکیو دے خبر یلانو پپشتنے دے دغی بمبار پخلائی کڑائی دائی خور سرائی دا ہم ویلی دی چپ بمبار شے دے زانی مالی زیان تفصیل دویتا لیارا رسے دلائی ندائی سیلاب مسعود مشال ریجو ڈیرا اسماعیل خان
کیو خواہ تن خبر تصور دلی چھ په شمالی وزیرستان کې په بمبارۍ کې پروسی بمبارۍ کې ولسی وګړي وژل شوی دي. نوبل خوا د خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې پرون ماښام د شمالي وزیرستان د کډوالو او د اف سي سرتیرو ترمنځ د خوراکي توکو پر سر نښته کې یو کډوال وژل شوی او د یو اف سي سرتیري په ګډون درې کسان جوبل شوی دي. په نښته کې وژل شوی کډوال محمود نومیږي او د هرمز نه یې کړه کړې ده. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې وو.
13 ورځ بنو کې راشن پاینټ سره د شمالي وزیرستان متاثرینو او اف سی پولیس ترمنځ تاوتریخوالی په نتیجه کې ډزې او د خښتو گزارونه شوي چې په نتیجه کې دوه کډوال او یو د اف سی اهلکار ژوبل شوي ول. وروسته په ژوبل شو کې یو کډوال تیر ماښام ژوند د لاسه ورکړې. وژل شوی کډوال چې محمود نومېدو او د میر علي هرمز کلی نه بنو تا کډه راوړې وه د هغه کورنۍ په وینا د اف سی او پولیسو لخوا په ډزو سخت ژوبل شوی وو چې په خبرته د درملنې لپاره روان کړي وو او په لار کې ساور کړي. پولیس وایي متاثرینو په دوی او اف سی ځواکونو باندې راشن پاینټ سره د خښتې گزارونه وکړل چې یو اف سی اهلکار یې ژوبل کړ او وروسته په دغه متاثرینو باندې ډزې وشوې. د وژل شوي کډوال محمود تره خانزاده وایي په داسې حال کې چې کډوال شوي او وراره یې هم ووژل شو ور باندې ډیره سخته تیریږي.
سره چې تکلیف او صحاب نشته کنه زکه چې می سو پار اوي او دا تکلیف اجو خپل هم غا حد نشته جی څنګه را کیسه ده تو کنه څه نه پورې واښه تو تا هغه تکیم سو د سینا کنه عاد نه یو شي پر سنې یا د ایغاما چې حد نشته ده کنه فرض کړه خپل وطن له دې وطن اوي دا سینا معنا واقعا جوړا شي کنه چې دا سم رسمې پر سنې به سم راوي سال با چې شډر دی جی
محمد ریاض وای یو خوا کډوال شوی او بل خوا په یو موټی راشن پسې ور باندې ګولۍ ورول کیږي.
غزوی نه بکره بیرر ولجلې سامانینه مغازه کای پوتې دی دولته کې چې مش کیم روغللې په یو میټی راشن پر مې چې کیندا کنه دوګر ته وژن یا غزوی نه مش د مرګ نه خورغلې دی نه چې بچی دی دی نه او دولته کې دا خلک مشته بل شوی دی کا راشن په عزت نشر کوي نو بختر خدا دو چې مش په عزت باندې خپل خینه ته ولاجی چې کیم نن وفات شو محمود دا انتهایی غریب کاس ورټونه سا بیچاله ولا بال بچته به دمره 2500 روپیه غټله هغه دنا په دایو میټی راشن پر پوته شو.
د شمالي وزیرستان عثمان زای جرګه مشر چیف اف وزیرستان ملک نصر الله مشال ریډیو ته وې کډوالو سره داسې سلوک نشي برداشت کولې او دغه خبره به تر صدر وزیر اعظم پورې ورسوي.
لکنانو جرګار غوښتي و امیر اور او دغه په اړه کې خبره وکړي هغه نه بعد د امیش کمشنر تر رسوي هغه نه بعد گورنر ته او پارلیمنت هاوس ته ورسوي دغه امیش د سری پریز دي چې د وزیرستان سره دم راځي ته سی ډی پی دی هغه نه بعد بده پای پوسا یا ویژن یا زخمون کوي سلو ور امیش په جرګه کې وته او چې ساوکا طریقاتو سو غړې او د اریشن پوینټینا وته یوت کې هدي خالي وی چې لاسو کړل سلو کړل بیا چې رر جوړ شي هغه بیا اپوزیت دا زوب د چ پلاوړی وای پلاوړ چ خامخه پښتین وای خو خامخه یک ګلی سره ځون مخ مخ کوي
په دې اړه مو بنو کې د انتظامیه بلا بیلو اعلی چارواکو سره هم تماس ونیو خو په دې موضوع باندې خبرې ونه کړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسې د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په جاری شوي بیان کې ویل شوی چې پرون سحر د شمالي وزیرستان په امیرانشاه سیمه کې شوی ډرون برید د پاکستان د خپلواکۍ او د سیمې د سلامتۍ ضد دی. نو بیان زیاتوي چې باید امریکا د پاکستان د خپلواکۍ احترام وکړي، خو یاره دی چې امریکې په وار وار ویلي دي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې موجود وسلوال په افغانستان کې د دوی پر ځواکونو بریدونه کوي. تفصیل د اسلام آباد نه د محمد الله په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویلې شوی دی چې ډرون حمله د پاکستان د خودمختاری او سیمه سلامتۍ په ضد دی، نو امریکا دې د پاکستان د خودمختاری احترام وکړي او بریدونه کول نه دی ډډه وکړي. په بیان کې ویلې شوی دی چې پاکستان په تیرو وختونو کې هم دا پډاګه کړې ده چې دا قسمه حمله د پاکستان حکومت لخوا په قبایلی سیمو کې امن لپاره پر روان کوششونو بد اغیز اچولې شي. د پاکستان لخوا په ډرون برید د احتجاج په حق لا د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي چې دا قسمه احتجاجونو نه هیڅ قسمه نتایج نه رابرسېره کیږي.
د قوم طرف هم په فوج باندې او په اسټابلیشمنت باندې ډېر پرېشر دی. چیرې دا ډرون کم کیږي، تاسو دا غي مخه نشئ نیولې او چې مخه نشئ نیولې به د ملک او خود مختاری د غوښتنګ کوي. نو پاکستان ته په دې کې ډېر زیات مشکلات.
په پیښور پونتون کې د بین الاقوامي تعلقاتو د څانګې په خوانه مشر اعجاز خټک د پاکستان لخوا کړی شوی احتجاج په حق لوايي
پاکستان د خپصه د احتجاج نه موجود به ډرون شایسته کیږي. پاکستان ټول ځان زموږ خلکو مختلف وختونو کې روزنه مرچلي کړه. دا ډېر یوزفل دی او ډېر پریسایز دی. خو پاکستان سم هاو دا غني چې دي چې موږ انسان تاسو مختلف مراحت ایسته شو ټکنالوژي کې هغه دی په دا کوشش نه کوي. ډرون شایګ نه دومره لوی مسله جوړول نه دي په کار. په نورو مسلو کوم خل نه اګریمنت شول نه په ډرون باندې اګریمنت ورسې د ګران کار نه دي.
یاد دی چې پاکستان فوج د 13 میاشتې په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د طالب وسله والو په ضد ضرب عذب په نوم سره اپریشن شروع کړو او په روانه اونۍ کې دا دویمه او د اپریشن دوران دا دریمه د بی پایلټ الوتکو حمله ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زو خبر ایجنسی ته د جمهورو د پولیټیکل چارواکي وایي چې په سیمه کې د لټون عملیات تو دوران خوښه یو نیم سل کسان نیول شو دي. په سیمه کې د تیر ضرورت پرځ د امنیتي ځواکونو وسلوال ترمنځ د انخطو ورستو کرفیو لګول شوې ده او د لټون عملیات پیل شوې دي. ملخوا د سیمې خلک وایي چې دوی په کورونو کې بند پراته دي چې له وجې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی له حکومت ته غوښتي چې په کرفیو کې د نرمي وکړل شي چې د جماعت لپاره خوراکي توکي په وخت ترلاسه کړي. تفصیل د فرحات چنواری په دې رپورت کې ورو.
د جمهوریت پولیټیکل چارواکي وایي چې د تیر زیارت په ورځ د شپې ناوخته د خیبر جنسي په جمهوریت غونډي سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نخت ورستو دلته کرفیو لګول شوې ده او امنیتي سرتیرو کور په کور د لټون عملیات پیل کړي دي او تر اوسه یې څه د پاسه یو نیم سل مشکوک کسان نیولې دي. د جمهوریت خلک وایي چې په خپل کورونو کې بند دي او بهر نشي راوتای او نه هم د روژماتي او پښمنۍ د پاره خوراکی توکی تر لاسه کولای شي. په دې حق له د جمرود غونډي سیمه او تن جاوید اقبال مشال ریډیو توای
بس کرفی نافذ او روزاو د روزاماتي مشکلات خلکو ته روز بیمار مشکلات او بس دا وتاوین چې خالي بس هغه یخ او به مو خلک یخ او به فرمان دي چې خالي یخ او به وسکي نور روزاماتي خاصه نه کرچو نه پاس ته پاتې بس خلک چې کوم دی په کورونو کې بالکل نوستي تنگ شوی روزاو خلکو روزګارونه یې غریبان مزدوري کوي 300-350 روپے ډېر اخلي ورته بس چې وځي کورو کې مزدوري کوي څه ته ملو شي چې ونه وځي بس شای مې سره نه وي نو دا غرنګ تکلیف سره مخ کی دا غوړو چې کرفیو زر ختم کړای شي او نرمي پیو کړای شي.
په جمرود کې د پوځي عملیاتو او کرفیو لامل ځای خلکو ته د ورپی خستونزو په حق له مشکله دیا د سیمې نه د کمی اسمبلی غړي شاجیګل پردي سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
موږ حکومت نه ممدا غوښته کړې ده زه د گورنر صاحب سره په رابطه کې یم، د فرنټیر فور آی جی سره په رابطه کې یم، نو اوس موږ کوم دا خبره باندې ټولو سره په غږ کې چې کوم ټارګیټډ خلک دي هغو خلاف که څه تروایي کوي حکومت په خپل طریقه باندې ښه پوهېږي، خو صرف خپلو حلقې خلکو ته دا پیغام ورکول غواړم چې دا په سټارټ کې دا اصول پاینده کړي چې په کومه ایریا کې د حکومت کار وي په مغزه کې به صرف لږ وخت لپاره کرفي وي خپل مقصد پوره کوي لکه عمومي کرفي بنوي.
نوموړي زیاته کړه چې نن به ډېر زر دغه کرفیو ختم کړی شي او خلک به د خپلو ضرورتونو دپاره بهر راوتی شي. یاد دې وي چې د تیر زیارت په ورځ د شپې خوښه 12 بجې د جمرود په غونډي سیمه کې وسله والو د اف سي ځواک په ګاډو باندې د راکټو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د اف سي 8 سرتیري ووژل شول او درې جوبل شوي وو او دوه ګاډو ته هم زیان اوښتی وو. او اف سي ځواک هم ادعا کړې وه چې دوی هم د وسله والو نه 4 کسان وژلي دي او درې نیولي دي، خو بیا وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په جمرود کې په امنیتي ځواکونو باندې د بریدونو د زیاتېدو وروسته سیکیورټي سخته کړې شوې ده او د خیبر درې په لوی لاره هم امنیتي سرتیري ګشتونه کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له خبر ایجنسی زو باجوړ ته، په باجوړ ایجنسی کې د جون په 15 نیټه ټولې تعلیمي ادارې بند کړل شوې وي. د فټا سیکرټریټ لخوا دغه تعلیمي ادارې ځکه بند کړل شوې وي چې د شمالي وزیرستان پوځي عملیاتو په غبرګون کې د وسلوالو لخوا زده کوونکو ته د ممکنه نقصاناتو د مخنیوي په خاطر دغه ګام پورته کړل شوی وو. بلخوا د سیمې خلک وایي چې د پوځي عملیاتو له وجې تعلیمي ادارې تړل نامناسب دي او له دوی سره د زده کوونکو وخت ضایع کیږي. تفصیل د مشال ډو خبريال شانواز ترک زیرا کوي.
په باجو ایجنسی کې د شمالي وزیرستان د عسکري اپریشن سرسم د فټا سیکرټریټ په حکم تعلیمي ادارې بند کړې شوې چې دغه فیصله وروسته د ماشومانو تعلیم تر 15 ورځې پورې بند وو. ولې وروسته یو میاشت د ګرمۍ چوټیانه وشوه چې هغه به د روانې میاشتې په اولنۍ نیټه ختم شي. دغه فیصله باندې د باجو ایجنسی عمومي ولس خفګان څرګند کړ او ویلي وو چې د هغوی ماشومانو ته یو خوا سرکاري کتابونه ډیر ناوخته ورکړل شول، نو ولې بل خوا یې تعلیمي ادارې بند کړې شوې. فضل حکیم خان د پاټک اوسیدونکي دی او هغه وای
سرکاري د سکولونو د کتابونو وخت رااله نه درې میاشتې هغه چې کوم ځای نه لیټ ورته شو، بیا په څه مطلب دا چې دا سکولونه بند شي زیات خلک به چې هغه به په خپلو ماشومانو باندې مطلب دا چې ټیوشن وکړي. خو نن په باجوړ جنسۍ کې دا متاثر علاقه ده، دا د جنګي کې میدان دی، دلته مطلب دا چې ډیر خلک غریبانان دي.
غفار خان نومې د سلاردو اوسیدونکي وای چې هغه په دغه حکومتي فیصله احتجاج هم کړی وو.
کم از کم پکار دا چې د دې وړو ته تعلیم خرابې دي، باجوړ کې حالات ټیک دي، الله به خیر کی حالات نشي سکولونه بل شي. د مخکې نم دغه سي زبر شوی دا د تعلیمي ادارې درې تلور کاله بند وي. ټول حکومت دا مطالبه کوي چې د ګرمۍ ټوټین څخه ختم شي، نو دلته پاورند سکولونه کولا او کلیش
په باجوړ جنسي کې هسه هم د هغه سہولتونو کمی ده کوم چې باید ماشومان ته ورکړل شي. او د هغه سره سم دوه کم سل سکولونه طالب وسلوالو او بیلابیل وختونو کې رنګول دي، نو دغه سہولتونو د کمی له وجه هم ماشومان ته څومره ستونزې ورپېښې دي. د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ ایجنسی پروګرام مینیجر ایجوکیشن ریاض خان مشال ریډیو ته وایي
چې کوم دی فنکشنل دی، لکه سکولونه روان دي خو دا هیڅ لکه دې نه چوي دي کنه، مختلف دغه والي سره مختلف وختونه کې راشي دي. او نور سکولونه خو نه فنکشنل دي، کار به روان دي سونه کنه، چټني سورې نه یو بنې مودې دې نه څه مقام راځي چې کې لکه انولمنت.
د سینیئر انګلیش ټیچر اسوسییشن باجوړ ایجنسی مشر نثار خان مشال ریډیو ته وویل چې هغه هم د سکولونو په بندښت خفه وو.
او بل دا خبره چې د وزیرستان پرشن دی نو دې په وجه باندې زموږ په باجوړ کې سکول نه بند کړی دي، نو په دې باندې موږ استادان هم ډېر خپه یو، عوام هم ډېر خپه یو چې دا ولې د زموږ سره دا زیاتې کیږي. او زموږ دیر دی په دیر کې چې کوم دی سکول نه کولاو دي په باجوړ کې بند دي، زموږ د حکومت دا مطالبه ده چې دا سکول نه زر تر زره کولاو کی.
د تعلیمي ادارو د چټیانو په ختمېدو کې لس ورځې پاتې دي، خو ولس وویل چې باید د روانې میاشتې په اولنۍ نیټه تعلیمي ادارې بندې نه وي چې د هغوی ماشومان اسکولونو ته لاړ شي او ښه زده کړې وکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
دان وسپانه په خپل یو اداري کې لیکي په پنجاب صوبه کې وسلوال محفوظ زین لري او دغه صوبې د حکومت د وسلوالو پړه نرم پالیسی د دوی کمزوري پړه کوي. دغه لیکنې مهمه برخه له فرخنده صدور
دان وسپانه لیکي په لاهور کې د وسلوالو په یو ځای په چاپه کې دوه وسلوال وژل شو او یو اونیول شو چې دا ښکارا کوي وسلوال په خاري سیمو کې هم پټن ځایونه لري او له هغو ځایونو نه خپلې کاروایانې ترسره کوي. د وسلوالو خلاف د امنیتي عسکرو دغه عملیات ستاینې وړ دي، خو دې سره دا خبره هم د فکر وړ ده چې د لاهور، پنجاب او یا د ملک ته نورو برخو اوسیدونکي اوس ځانونه د پخوانه غیر محفوظه احساسوي او دا د امنیتي ادارو لپاره هم یو چیلنج دی چې څنګه د وان سره نږدې چیرته چې د وزیر اعظم نواز شریف کور هم دی وسلوال اوسیږي او په اړه چاته هیڅ معلومات هم نشته. ډان لیکي د پخوا په مقابل کې اوس امنیتي ادارې زیاتې بیداری اوسیږي او بیا په داسې حالاتو کې هم چې په وزیرستان کې عملیات روان دي او وسلوالو د حملو دړکې هم ورکړې دي. که څه هم پولیسو او نورو امنیتي ادارو د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي دي، خو په پنجاب صوبه کې لا هم د وسلوالو خلاف پوره کار نه دی شوی او په دغه صوبه کې وسلوال خپل یو مضبوط نیټورک لري او دا شان نیوازې په پنجاب بلکې په نورو برخو کې هم د بدامنۍ د خورولو سبب جوړیږي. ډان لیکي په پنجاب کې د شهباز شریف حکومت د وسلوالو خلاف عملیات تدې یاري هم نه کوي چې په جواب کې به په دغه صوبه کې ترهګر پیښې مخې ته راشي. د شهباز شریف پر حکومت پر دې نیوکې هم کیږي چې دوی د هغه وسلوالو لپاره نرمه پالیسي لري چې د طالبانو او یا د نورو ترهګر ډلو سره تړاو لري او دا شان یې په پنجاب صوبه کې خپلې جړې خورې کړې دي او په ټول ملک کې ترهګر پیښې ترسره کوي. که څه هم د پنجاب حکومت دغه تورونه ردوي، خو د وسلوالو ډلو خلاف لا هم د پنجاب حکومت سند کړي. د ریوند دغه پیښه ښکاره کوي وسلوال چیرته هم ځان له محفوظ ځای کتلی شي او دغه د ټول هیواد امنیت خطر جوړېدلی شي.
تاسې له فرخنده صد مقاله اوریدله او سیو بل مقاله هم لرو. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ترګری د مخنیوي لپاره د تحفظ پاکستان په قانون مقاله خپره کړې چې پکې راغلي دي د پاکستانی ولس بنیادی او جهانی حقونه او ازادي تر خپو لاندې کول د ترګری سره د مبارزې موثره تګلار نه ده. تفصیل لګې د میورستور د پاکستان ولسمشر د جولای په 11مه د پاکستان د ساتنې قانون لاسلیک کړو. مکالیکون کې وایي د قانون د پاکستانی ولس د اظهار د ازادۍ پټتیا پر امن احتجاج او منصفانه مقدمه په څیر د بنیادی حقوقو د سرغړونو لپاره لار هواره کړه. که څه هم د دې قانون موده دوه کاله ده، خو په پر امن توګه د سیاسي اپوزیشن او په حکومتي پالیسیو د انتقاد د مخنیوي لپاره کېدای شي دا په بیړني ډول وکارول شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن دغه قانون پر بشري حقوقو تیری بللې دی. په مقاله کې راغلي دي څوک هم د ترګرۍ د مخنیوي په لړ کې د پاکستاني حکومت په ناقصه تګلاره پښتني نه راپورته کوي. په دې هیواد کې د ترګرو لخوا په اقلیتونو او نور خلکو په پرله پسې بریدونه کیږي چې پکې یو شمېر خلک وژل شوي دي. همداراز حکومت د ولس د خوندیتوب لپاره د امنیتي ګامونو پورته کولو پر ځای داسې قوانین جوړوي چې د تحفظ ورکولو پر ځای د هغوی د استحصال سبب جوړیږي. باید چې د ترګرۍ د مخنیوي لپاره داسې ګامونه پورته کړل شي چې له قانون سره سم وي. په مقاله کې راغلي دي چې د تحفظ پاکستان قانون چې د امنیتي ادارو چارواکو ته د خپلې ډیوټۍ ترسره کولو پر وخت په ښه نیت د هر قسمه ګامونو پورته کولو اجازه ورکوي، د بشري او سیاسي حقوقو په اړه د هغه نړیوال تړون سره په ټکر کې دی چې پاکستان یې په کال 2010 کې تایید کړی و. د دې تړون د آرټیکل د رښتم لمخې د حکومتونو ذمہواري جوړیږي چې د حکومتي چارواکو په ګډون څوک چې هم د چا حقونه یا ازادي تر خپل لاندې کړي هغه به د قانون منګولو ته سپارل کیږي. په مقاله کې راغلي دي د پاکستان د ساتنې د قانون شرایط دومره تت او غیر واضح دي چې د حکومت خلاف پر امن احتجاج کول یا پرې نیوکه کول د ترګرۍ په زمره کې راتلی شي. همداراز دغه قانون د خلکو وجنې، تختونې یا پر تشدد کولو ته لار هواروي. همداراز که څوک د انټرنیټ د لارې پر امن سیاسي احتجاج کوي، نو کېدای شي چې دغه قانون د لارې ونیول شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په وروستۍ نیمه کې د مشال مرکبه هم دراورو، خو وخت شوې ده د نیمې بجې. نو لومړی انیس اجمل ته ورځو چې تاسو د سات لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو تیر شپه د پاکستان جنگي الوتکو بمباري کړې چې پکې لستنه وژل شوې دي. یو قبایلي تنده نوم نه خبرولو په شرط نن مشال لیډیو ته ویلي چې د بمباري په غنباکي لټکه تپل منصر خلغر او د شوال په یوې مدرسې شوې، خو وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون ماښام د خیبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د اف سي سرتیرو ترمنځ د خوراکي توکو په سر نښته شوې چې پکې یو کډوال وژل شوې او د اف سي د یو سرتیري په شمول درې کسان پکې شوبل شوې دي. د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی ویلی دی د شمالی وزیرستان به کورا کل شو او خلکو ته د پراتونکو پینسر وځو کې دننه نقد پیسې ورکول یقیني کړل شي. بلخوا د پاکستان د قبایلي سیمې شمالی وزیرستان په میرامشاه کې پرونې ډرون برید غندلې او دای د هیواد د خودمختاری خلاف ورزي ګرځولې. ټاکل شوی چې یو سل شپېته نړیوال څارونکي د افغانستان د انتخاباتو د دویم دور د ټولو رایو د شمیرنې او پلټونو د روان عمل د څارنې لپاره کابل ته لاړ شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال ویلي دي چې نوي څېړونکي به راتلونکي افغانستان ته ورسیږي. د روغتیا چارواکي او عیني شاهدان وایي په داسې حال کې چې په غزې کې اسرائیل ځمکني عملیات غځولي، شجاعیه سره نږدې خوشا څلوېښت فلسطینیان وژل شوي دي. وسلوالو پرون له لیبیا سره د مصر په پوله د دای هوا د پوز یوشت پوله ساتونکي وژلي دي. امنیتي چارواکي وایي چې حمله کوونکي قاچاق وړونکي وو.
لن خبرونه مو له مشال دی اوردل چې انیس اجمل وړاندې کول اوس هم ورسېدل دي. د مشال مرکه او د نن ورځې په دې خبرونه کې نورل بشر نوید میلمه دی. نورل بشر نوید د پښتو ادب پیژندل شاعر، لیکوال، خبریال دی او دغه رنګ نوموړي یو شمیر ډرامې هم لیکلي دي د پاکستان سرکاري ټي وی لپاره. نورل بشر نوید د تیر دویشتو کلونو رئیس د لیکوال په نامه د پښتو یو مجله اهم چلوي او دغه رنګ نوموړي وای د هر څه ورته غریبۍ خودلې دي او دغه رنګ ډیر لکه او ډیر په کم عمرې کې د قلم مزدوري شروع کړې ده. نورل بشر نوید سره زمونږ همکار خالد خان مرکه کړې، راځي چې په ګډه ورته وښو.
ګران اوریدونکو، په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. نن را سره په مشال مرکه کې نورالبشر نوید صاحب ملمه دي. دی د پښتو ژبې ستر شاعر، ادیب، لیکوال، افسانه نگار، ډرامې هم لیکلي دي او مجله هم چلی د لیکوال په نوم، کالم هم لیکي ورځپاڼو کې. په دغه ټول اړخونو به تپوسونه کوو. نورالبشر نوید صاحب، ستاسو یو جهان مننه چې موږ ته مو وخت راکو. که زموږ اوریدونکو ته مدوي چې تاسو د خیبر پښتونخوا کومې سیمې سره تعلق لري او ابتدایي زده کړې مو کوم ځای کړې؟
ډېر تشکر، ډېره مننه چې ما له مو په مشال کې د خپل مینوالو سره د نیک په نیغه خبرو مکرر کړ. څنګه چې د روایت تر مخه لکه د خپل ځان تعارف په خپله خامخا خپلو مینوالو سره کول ضروري دي. دا تعارف مونږ څو څو ځله کړی، خو بیا هم ستا د سوال او د یو پوښتنې په جواب کې به زه دا وایم چې زه د مردان سره خوا کې یو کلی دی تورو. هسې خو دا کلی په ډېر اطرافو ته پروت دی، خو که د ده تاریخي پس منظر ته وګورو نو دا د علم او ادب او د سیاست او د ډېرو اهمو شخصیاتو چې زه به د حافظ ادریس صاحب د نوم سره یاد کړم، ځکه چې هغه یو ډېر لوی سکالر و. نو او داسې وخت په وخت هغې خپل خپل شاعران، ادیبان، دانشوران، سیاسي خلک او لوی لوی عالمان د تحریکونو خلک زیږولي دي. نو زه به هم ځان ته په دغې تسلسل کې یو فرد ویم چې ما په خپل کلي کې زیږون مې په تورو کلي کې وشو او د بنیادی تعلیم مې هغلته وشو. بیا وروسته د ژوند هلو ځلو داسې راواغشو چې بیا زه د کلي نه ډېر په کم عمرې کې راووتم او زما هغه تعلیمي سلسله ډېره رستو پاتې شو چې بیا رستو بیا ما ته پرایویټ تعلیم په لړکی هغه ما سنه سرته ورسول خو ستې لکه په موجوده حالاتو کې هغه ډیر زیات تعلیم وینو زما هغه نه دی بلکې زه د دولسم جمعه پورې چې په پرایویټ سلسله کې ورسیدم نو بیا زما تعلیمي سلسله د خپل حالاتو د غربت د وجې او د خپل هلو زلو د وجې او بیا زیات تر د ډرامې د وجې او د لیکلو او بیا د کمرشل لیکونو په وجه زما تعلیمي سلسله ډیر رستو پاتې شو. هغه وخت او حالات او دور داسې و چې لکه سزي مواره داسې وي لکه ما ته دغه ټایم او دغه وخت ملونه شو خو تر کومې پورې چې د حالاتو د واقعاتو د خپل ماحول د خپل کلي او بیا د خپل کلي نه پېښور او بیا د پېښور په حواله د ډیرو همو او دانشورانو سیاسي خلکو او ادبي خلکو عالمانو سره دانشورانو سره زما دا ناسته وشوه او د هغې سره زما په محفلونو کې دا ناسته وشوه بیا ریډیو ټلویزیون
بالکل جی پتا خبره کو تاسو خبر وکړه چې په ماشوموالی کې د خپل کلی نه راوته نو وجه سوا
دا هغه ماشوموالی هم نه دی لکه زه د لسم جماعت نه پس راوته ما د کلی نه دا ما د ماشوموالی خبره په دغه حواله وکړه چې په کوم وخت کې لکه د تعلیم ضرورت یو ځوان ته یو لکتا نو هغه عمر ما د مزدورۍ په تکل کې تیر کړ او هغه زما خپل بنیادی کورنی حالات داسې و چې لکه ماته دا اجازه نه راکو چې زه خپل تعلیمي سلسله بحال ساتم. بهرحال دغه داغ او دغه تشنگی اوس پورې زما په زړه کې ده او هغه تشنگی ما په خپلو بچو ماته کړې ده چې کوم چیز ما ونه کړې شو نو هغه ما په خپلو بچو ډېر مطمئن یم او تر کومې پورې چې لکه زما کلی نه راوتو تعلق ته نو هغه اوم بداسې سلسله نه دی بلکې د قلم په حواله دی. زه د قلم او د خپل ذهن او د خپل فکر چې کوم ما کې لکه د ډرامې هغه د لیک تنده و ما کې د صحافت هغه یو تنده و نالیدلې تنده به ورته ویم ځکه چې ما د صحافت بنیادی داسې تعلیم حاصل کړی نه دی خو څه چې مشاهده تجربه او مطالعه وي نو د هغې په بنیاد باندې زه تر دې ځایه رسېدلی.
نور بشر صاحب تاسو خبر وکړه چې تاسو د غربت توجه یا لکه حالات داسی او د کلم خبره مو کا نو دغه مزدوری مو د کلم دا کړه و کنه د لاس خو پوس مزدوری و تا سیاسي
او ولین لکه کده کلی حالات وګورم ما د لاس خو پوس مزدوری مکړه ده ست چې دی اړي ویل شي خو بیا زه چې د کلم په حواله باندې راوته منو اغه زه ریډیو ته اول لاغلی ما د ریډیو نه بیا اخبار ته راغلی او بیا دغه سید ورسره ورسره د ټلویزیون سلسله راغلی دي نو شپږ دیرش کال کزا ما د کمرشل لیکونو شو او په دغه شپږ د شاله کې ما ډراما ما خپل صحافت ما خپل مجله لیکوال دوه اشکالو فيه زاغه چلوم او دغه سي نور لیکونه چې کوم دي نو هغه زور سره ور سره کوم.
شاعر لکه استاذ څنګه چې مو د جون اړخونه دي د شعر لیکل د شعر ویل دا مکلف بالکل
نو ما په یو مرکه کې دا خبره کړې وو او دا د ما د جون یو اهم واقعم ده چې زه ډیر ماشوم ملکه زه ور دي ته ویم چې ما یاد شي چې زه د پرمری طالبېرم نو زه ناستم ما ته دا احساس نه کېده یا دا ما را پیژن قانون او چې دې ته شعر ویل شي خو زما غ تفکر غ ناست هغه حالت داسې و چې ما ته مور وې چې ته شعرونه لیکې نو ما ته دا احساس وشي چې او دې ته به شعر ویل شي انا که دا ما مور سو شاعر نه داسې لوستې مور مې نه ده خو دا هغه په اولنی غږ کې چې کوم دی نو ما ته دا یو الهام وشي چې او دې ته شعر ویل شي دا د شاعرۍ هغه کیفیت دی.
کوم غړم به شعرونه ته یاد دي چې
داسې خو د ډېر خو د ډېر د ماشومان شعرونه وکړه نو هغه ته خو داسې یاد نه دي
نه چې داسې شعر وی چې تاسو ته یاد وي هغه ضروري نه چې تاسو مونږ به شعرونه خو
نو نه داسې راته یاد نه دي ځکه چې شاعری ما بنیادی طور ما شاعری کړی ده او یو خدای شاعری هغه دور ما ته نه دی یاد چې ما دا ډوم به شعر وې دی یا ما دا شعر لیکلی دی دا ما ډیر خو یاد اوري دونکو ډیر خو دا سي ډیر شعرونه لکه ما لیکلی دي او لکه ما ته یاد نه دی وخت او زه ځان ته لکه ما ټیک ته بنیادی طور شاعری کړی ده او زه د شاعری په لار باندې نثر تر غلیم چې پای کې ډرامه دا کلم دی خو لکه زه اوس هم چې زه یو ښه شاعر نه کوم زکه چې په موجوده وخت کې زکه مشاعری ګورم هغه کې چې کوم د شاعری خوګواله دي کوم نزاکت دي پکې کوم مینه ده پکې کوم خولا ده پکې هغه به زما په شعر کې هغه عمرني شعر ما داسې لیکلې داسې وایلې دي داسې لیکلې مې داسې مې سوچ کړې دي چې هغه زما د خپل اندرونی کیفیت زما د خپل سیاسي فکر زما د خپل یو نظریاتي فکر یو هنداره ده بس زور تخپل او د حالات یو پیغام مې لښو
تاسو خبرو کا چې تاسو را لې نو تاسو لکه د ډرامې لیکل یا ډرامه مو لیکل ډرامه کې تاسو یو ډیر لوی نوم دی لومبه ډرامو لکه هغه سنگ ډرامې وي او څه داسې دغه چې تاسو دغه اړخ ته مو فکر شو ډرامه لیکل
زه چې اول اول ریډیو تر عالم نو دا 1976 نو ما به دا وړي وړي فیچر مزدور کار د خويندو پروګرامونه دا باتور پروګرام دا وړي وړي ډرامګي د لسمنټو دا به ما لیکل او دا چې واړو واړو نظمونه به مې لیکل دا زما ابتدا و بیا ما چې کوم لوی ډراما لیکل دي نو هغه یو کم اتیایم چې لکه ما سو پیسا اکثر په اولنې لوی ډراما د ریډیو کړو په هغه وخت چې د ریډیو ډراما به لکه دغه وخت کې وشو دا پرایم ټایم د ریډیو د ډرامې نو هغه به یو ډیر مستند رائټر ګڼل کېده نو ما د پاره لکه دا اولنې ډرامه چې وته ترانه دا غې نوم سو پیسا دغه پروډوسر او دا ما په یو کم اتیایم کې کړو نو دغه سي ما ته یو مکمل شو چې زه د ډراما ولیکم او زما خپل هم یو دا شوق پیدا شو چې ډرامه کې کما ما ته د خپل اندرونی کیفیت دا غي یا د خپل کتار سیس کوم مکمل اویدن او ما ته په شاعری کې دونه نه ملایوي ځکه چې په ډراما کې ډیر کردارونه په ډراما کې ډیر مختلف واقعیاتي کیسې نو د هغه په بنیاد باندې سړی خپل اندرونی کیفیت هم ډیر واضح کولی شي او کریکټرایزیشن دا شي چې لکه هغه ستانه په یو وخت کې وړو کې جوړي ځوان هم جوړي بوډا هم جوړي خزم جوړي جنیم جوړي بدمعاش هم جوړي خسړیم جوړي دا د ډرامې کریکټرایزیشن په هغه کې ماته د خپل اندرونی کیفیت د اظهار یو ډیر خمو کمل شو نو دا اغینه پس لکه ما دا وګڼل چې زما میدان د ډرامې زکه چې په ډرامې کې زه ډیر په فراختیا سره د کولې شم چې لکه زسه وایم زسه لیکل غواړم زیازه سه خو در غواړم هغه په ډرامې کې ډیر خولې شم
بالکل جی تاسو خبرو کا ته ترانه تاسو لوی لکه ډرامه وا دا اغینه پس بیا د ډرامو کې تاسو یو نوم دی کاغه په ټلویزیون باندې دی کې په ریډیو باندې کومه داسې می دي چې هغه تاسو ډیر زیات خوخي وي او ریډونکو او کتونکو خو تاسو هر ډرامه خوخه کړی ده
نو دا سوال چې ما نو شین زه یو ډیر یو سوچ کړی شم زګه چې کړه یو سړی لشل زمونی ته ورته ستا په کم زی خوخ دی او دی شل وړه می خوخ دی نو دغه سي ډرامه یا تخلیک څه کم دی هر تخلیک یا د فنکار چې دی تخلیکار هغه دغه بچی دی نو زما خو هر هغه ډرامه خوخه ده چې زمانه پیدا شوی ده ما هغه لو به ولیدا ما هغه کې کردارونه جوړ کړی دي او ما غیر جبور کړی دا او ما په هغه کې د خپل چا پر چل یو داستان بیان کړی نو هغه زما د پاره پټول ډیر خوګی ډرامې دي خو زه چې په اوس تاسو د خبرې پرانا کې کوم خبره کوم نو هغه دا ده چې باز ډرامه کې باز کریکټر داسې چې هغه د یو رائټر یا د یو تخنیکار یو یا کفنکار کې ده هغه نو هغه د هغه دننه یو ګوښه کې یو موجود یو کریکټر دی هر کله چې دا کریکټر د رائټر د رائټینګ په وخت کې مخې ته راشي نو هغه وایي چې یاره زه دې سره زیات نه زیات مینه وکم ځکه چې دا دې خپل ځان ویجوالایز کوي نو داسې ډرامې ډېرې دي چې په هغه کې ډېر کریکټرو کې ما خپل ځان خپل جون او خپل هغه سیاسي او نظریاتي سوچ او فکر چې کوم دی نو هغه ما ویجوالایز کړی په هغه کې داسې ډېرې ډرامې دي خو زما د پاره چې کوم نقش دي نو هغه دي سلګي ده هغه اسمان دی خاپون دی او بازار دی انا دا د اردو سیریلو دستار د اردو سیریلو نو داسې ډرامې دي چې پدې کې زما خپل جون د خپل جون ذاتی کریکټر چې کوم نه هغه هغه کې ما په مختلفو شکلونو کې ځای کړی دی نو په دغه وجه لکه ځکه ستاسو خبره ته يم چې کوم ډرامې ته ګرانه ده دغه ډرامې ما ته بیا ډېرې زیاتې ګرانی چې په هغه کې د نور عام خلکو سره سره زما خپل ذاتی کړی ډاکټر مو
نور مشه نه سیب کدا ډرامه چا نه وی کتلې را نه وی اوریدلې او تاسو وای چې کردارونو کې تاسو کاسي و تاسو دغه ونو کوزه تاسو نه دغه پښتنو کم چې تاسو شخصیت لکه تاسو سوچ تاسو فکر دا به زموږ اوریدون کې څنګه دی کې تاسو ساده تاسو اجست طبیعت تاسو چک مزاج تاسو انقلابی
دا تاسو چې کوم پوینټونو اندازه تکراروم نو هم دغه يم چې دا تاسو سووي
مینه مکړه ده
مینه خو چې انسانونه کې نیمګړې ده ځکه چې مینه خو انسان له د انسانيت معراج دي او د مینه نه بغیر خو انسان زناور دي چې شعور لري او جمالیاتي حس لري او بیا شاعري او بیا لیکوالي نو هغه خو به مینه خامخا کوي زه شاعر او د لیکوال دیو تصوراتي غونې دنیا زه دا نه چې کني زه یو محبوب لرم خو زما په زما او یاد هر یو رایتر د هر یو شاعر یو تصوراتي دنیا کې خپل یو محبوب وي نو لکه مونږ دنه د مینه دغه عنصر چې کم دین هغه وخت په وخت شکل راځي د کریکټر په شکل کې یا د شعر په شکل کې یا د افسانه په شکل کې نو هغه ذکر راځي چې هغه په مونږ کې موجود وي نو زه به دا ویم چې مینا د انسان نه سړې جوړې
نور بشر نوې سپ تاسو خبره کوله چې تاسو دولسم پورې زده کړو کې نو دغه زده کړې تاسو بیا پوره کې لکه تاسو بیا څومره دغه کو سبق مو څومره وې
نه ما نه بیا سبق مخ کې کوم دینه ما ونه ویل شو ځکه چې زه د جون په داسې سکنجو کې اون ختمه داسې زموارو کې اون ختمه د کور او د بار او د حالات او د نوکرو چونکی سرکاري نوکرې وینه او د اخبار نوکرې تاسو تخپل پته چې څنګه او تبیا د پښتو د صحافت هغه میدان هم تاسو ته معلوم دی چې په کوم وخت کې ما پښتو صحافت د نیو میز نه شروع کو د وحدت اخبار نه نو هغه هم تاسو ته پته لکه چې دلته د پښتو د اخبارونو حالت سره یا د یو کالم نگار بسو معاشي نو په دغه حالاتو کې لکه ما نشو کولی چې زه وړاندې شم او بیا ما ته هغه ضرورتونه هم داسې پیخ نشو چې لکه زه د تشنگی محسوس کوم خو د جون په یو ډګر کې خامخا انسان ته د سناسو تشنگی احساس کیږي او تعلیم پوها زده کړه او مینا ايش دا ټول سيزونه د سیسې د دې هیڅ وخت نه معلوم دا د عمر کېد نه لري ځکه چې وخت تیریږي حالات بدلیږي ضرورتونه بدلیږي انسان بدلیږي نو ظاهر خبره چې هغه بعد دغه ضرورتونو تر مخه دا یو نوی ټکنیک یو نوی پوها نوی زده کړه لکه اوسې لکه تاسو چې په کم دور کې صحافت کوي په کم دور کې ریپورتینګ کوي په کم دور کې لیک کوي نو دا د هغه دور نه زیات ډیر زیات تیزم دی او ډیر زیات نویم دی او دا ګلوبل ویلیج په حواله چې مونږ خبره کوو نو لکه کزه د پیښور صحافی واله موقعه امریکای او کده بلی دنیا صحافی واله دا هغه زمواره دا هغه کړوړو دا هغه انداز یو دی دا هغه مسلې یو دی نو په دغه حواله وخت بدلیږي حالات بدلیږي او وخت او حالات بدلیدو سره چې نور ضرورتونه بدلیږي نو ظاهر خبره ده چې دغه سی به د صحافت او دغه سی به د ډرامې او دغه سی د شاعرۍ او دغه سی نور لوازم چې د ژوند دی هغه بور سره سره بدلیږي
تاسو لیکوال میگزین باندې هم خبره کو نور بشن نو سی تاسو خبرو کا د کلم مزدور چې وی صحافت کې وی هغه نور لیکونه کوي هغه ډیر سخت وختونه تیریږي مالی لحاظ سره نو دا څه وختونه زیات دي چې را لکه ډیر د مالی لحاظ سره ډیر سخت او دغه فکر مراغلی چې را دغه بل څه معاش وګوره بل څه روزګار وګوره دا څه یو وخت راغلی دا څه ته
نو تر کومه پورې چې د سخت حالات او خبره ده نو هغه وسم دی هغه بیا می ځکه چې دا وطن او دا منطقه دا څه د حالات د سې دې دې کې خو با غربت لازمی او په لیک کې په کلم د کلم په مزدورې کې دا چې څنګه زما ذهن دی چې څنګه زه کوم نو سوال نه پیدا کیږي چې لکه دا مسله واري شي خو زه د خدای پاک نه پدې ډیر شکر گزارم په یو سوسې زنه هغه کې دم دی چې لکه زه خدای پاک داسې یو سخت حالاتو کې او داسې یو غریب کور کې او په خپل داسې غربت کې پیدا کړل وی کړې او سړې کړې چې هغه ډیر یو سخت وخت دی او اوس مطلب دا چې دا حالاتونه لکه څنګه چې ما وخت وی چې ضرورتونه بدلیږي حالات بدلیږي نو سنا سره لکه چینجز خامخا راځي انسان کې دا په ګټه وټه دا په معاش کې خو زه به دا وایم لکه چې که زه غریب نه وي زه به یو خو رایټر نه وي، که زه په داسې کور کې په داسې مسلو کې پیدا شوی نه وي ما سره به دا یو سوچ او دا یو سیاسي فکر او دا نظریاتي فکر دا به را سره نه و، که زه په داسې په خپل په داسې مسلو کې پیدا شوی نه وي لوی شوی نه وي او دا احساس را سره نه و ما به دا حس نه لر. نو هر کله چې ما ته د خپل غربت دا دومره ډېرې سیزونه را کړي دي، دا دومره ډېرې نعمت را کړي دي، نو زه د خپل غربت باندې فخر هم کوم، زه په خپل غربت باندې نازېږم هم، زه په خپل غربت باندې ډېر زیات که زه ووایم نو غاویره پې په دې یم چې دې غربت ما له دا ژوند را کړی دی، دا وخت را کړی دی، دا حالات را کړی دی، دا نوم را کړی دی چې نن ما ته یو بل ته مخامخ ناست یو، ځکه چې تاسو هم داسې سړی غواړئ چې څنګه زیم ستاسو زما غربت سره کار نشته، ستاسو زما فن سره کار دی، زما قلم سره کار دی، زما د سوچ او زما د فکر سره کار دی. نو د دنیا ډېر اهم شخصیات چې وګورو، د هغې تاریخ چې وګورو، د هغې بیکګراوند چې وګورو، نو هغه د غربت نه دی. ما به اکثر دا خبره کوله چې اجمل صاحب که غریب وینو د بل غیرت څنګه لري کړه، اجمل صاحب چې کله روسته تللی دی یا داسې د نورو دنیا سیلونو باندې تللی دی، نو بیا د هغه په شاعرۍ کې هغه زور نشته چې په کم زور په د غیرت په چغه کې. نو که دغه حالت مال څوک بدلی او په دې شرط را بدلی چې ته به بیا داسې نه، نو زه هم خدای مې بدل نه
کړم. بیا کوګورو پښتو ادب کې داسې شتمن خلک شته، شاعران خوشحال بابا، سردار او د خپل قام غنی خان، نو د دې دغه شاعرۍ ته په کم نظر ګوري؟
نو د هغه شاعری که وګورون هغه د خپل دور د تحریکونو یو ښه شاعری ده، خو داسې که مونږ راوالو داسې د ګوتو په شمېر او شمېرو کنه دا به یو سو ته نه. او که خوشحال بابا تاسو سردار یاد کړو، دا هغه د سردارۍ شاته د مغولو او بیا د مغولو نه پس د پښتنو سره د ودرېدو یو لوی تحریک او د شاعرۍ یو لوی بنیاد دی، زمونږ د شاعر د پښتو شاعرۍ بنیاد دی، د مزاحمتي شاعرۍ بنیاد دی. دغسې که غنی خان وګورو، داسې که نور هم ډېر ښه د کوره خانانو شتمن خلک شته چې هغې
نورمنشان نوید صاحب، ستاسو شخصیت ته براشو، ستاسو لیکنو ته براشو، ستاسو لیکوال رساله، لیکوال مجله چې دا په پښتو ادب کې پښتو ژبې کې یو ډېر لوی اساسه ده، دغه سوچ مو کله رالو، څنګه رالو چې دغه د پښتو یو رساله پیل کې؟ او دا خو ډېر سخت کار نه دی.
دا زه په وحدت اخبار کې هغه وخت کې په ما کالم لیکه، او زما یو ملګری یو شاهجان او یو دغه ښځه وه عصمت، شاهجان زمونږ په ملګرتیا کې او زمونږ په سیاسي ماحول کې او په محفلونو کې داسې و چې دا لازم ملزوم و چې چا به وي چې شاهجان، نو هغې به وي چې عصمت شاهجان یاد. نو دا زمونږ هغه سیاسي ملګري و چې د دغه ځای نه مونږ د لیکوال ابتدا شروع کړه. نو لکه ما ته دام پته نه لګېده چې د دې دا پیسټنګ څنګه کېږي، د دې دا چپایي څنګه کېږي، د دې دا کمپوزنګ، د پروفریډنګ، هغه ما ټول هر څه په خپله په ناجانه حالت کې وکړه کنه چې او یاره دا خبره ده. نو هغه چې اولنۍ رساله مونږ چاپ کړو، چونکه د پښتو رسالې خوبیم نه، نو هغه یو ډېره ښه پذیرایي وشوه او خلکو ډېره خوښه کړه. بیا هغه مونږ یو څو کاله وچرولو، بیا څنګه چې د پښتو د رسالو ډېر کم عمرې، نو هغه په کم عمرې کې بس دغسې بند شو، دغه حالاتو د وجې چې پیسې نه وي او د پښتو رسالو ګراوند هم دغسې نو. نو بیا په دویم دور کې بیا مونږ په هغې باندې یو کوشش وکړو او یو څلور پنځه کاله هغه بیا دغه شوه. خو بیا د ډېرې اوږدې غیر حاضرۍ نه پس ما په خپله دا یو نغو کو دا ما ته یاد دی هغه واقع چې دا دریم جنوري و، ما د صنوبر حسین کاکا جی دا هغه کالم مې لیکه، نو ما ته دا هغه جون را یاد شو چې هغه په نش نیمګړی حالاتو کې لکه د صحافت د پښتو د مزاحمتي صحافت یو بنیاد ایښی دی. نو ما دا یو سوچ وکړو، ما دا یو ضد وکړو ځان سره، او دا مې یو کس وکړو چې یاره زه به د صنوبر حسین کاکا جی په شان په نش نیمګړی حالت کې لکه دا لیکوال بیا شروع کړو. نو په دریم دور کې ما شروع کړ او دا دی روانه ده. نو د دې ټول عمر دوی ښکاره جوړیږي، په دې کې چرته دوه کاله بند نه شوي، چرته یو نیم کال بند نه شوي. او لکه اوس چې لیکوال په نو حالاتو کې کم خپل لوستونکي لري، کم مینوال لري، نو هغه یوازې نه دلته په دې پښتونخوا کې، بلکې په کراچۍ کې، په کویټه کې، په افغانستان کې، په بهر ملکونو کې د دې ښه لوستونکي دي او هغه ډېره مینه ورسره کوي. او ما خپل داسې د یو څو ملګرو تجزیه نګارانو خپل یو ټیم جوړ کړی دی چې هغوی ما سره ډېر کومک کوي، ځکه چې لیک ډېر ګران کار دی. نو که زه ټول لیک ته کېناستم دا خو کتاب چاپ کول دي کنه، خو به صرف زما یو ذهني. نو ما مختلف خلک راغونډ کړي دي چې هغوی کې چې کوم دی، نو زیات تر سیاسي رساله ده کرنٹ ایشوز باندې.
بیا نوربشن نوید صاحب دا د پښتو ژبې او د پښتون قام بدقسمتی نه ده چې دلته ورځپاڼې لکه د پښتو ورځپاڼې هم په نیش حساب دي. داسې میګزینونه ستاسو ډېر لوی محنت دی چې دغه لیکوال مو جندې ساتلی دی د پښتون رساله ده. نو د نورو ژبو په نسبت په پاکستان کې ډېر کمی دي د پښتو ورځپاڼې د پښتو میګزینونه.
بدقسمتی هم ده او بے حسی هم ده چې دا تاسو چې سو دا بیا نه تکراروم دا خبره بیا اوږدېږي. خو زه به دا ووایم چې دلته د پښتو هر لیک چې کوم دی د هغې هیڅ ګراوند نشته. یو د یو څو معتبرو شخصیاتو شاعرانو کتاب به خرڅېږي، خو لکه که موږ وګورو نو د نورو خو شاعرانو کتابونه نه خرڅېږي، ځکه چې دلته هغه ګراوند نه جوړ شوی. که موږ وګورو نو د پښتو ټول بجټ د لایبرېرو د سرکاري لایبرېرو بجټ د سکولونو د کالجونو د یونیورسټو بجټ چې کوم دی نو هغه د اردو کتابونه ته ځي، هغه د انګریزي کتابونه ته ځي، هغه د بلې صوبې نه باقاعده یو لیټر راشي چې دونه دونه کتابونه به تاسو اخلي. اوس دا بجټ خو د پښتو د کتاب دی، ځي پنجاب ته ځي، د اردو کتاب یې لري، د انګریزي کتاب یې لري، د پښتو کتاب چې کم دی نو هغه نشته. نو چې چرته د یو کتاب خپل بجټ شته او هغه نه ورکړی کیږي نو هغه ته به د پښتو رساله او اخبار چې کم دی نو هغه به څه ژوند ومومي. خو دا څه چې دی نو دا د خلکو کې ژوند نه دی، خلکو کې زور نه دی، دا د پښتو کې خپل زور دی چې خلک نور کامونه لګي هغه خپل ژبه ژوندۍ ساتي. او زمونږ ژبه دونه زورور ده چې مونږ یې ژوندۍ ساتلی، ځکه چې مونږ کې هغه هیڅ نشته چې دا مونږ ژوندۍ وساتو، دې ځان په خپل ژوندۍ ساتلی دی. او ځکه ځان ته وګورم کنه، ما تر اوسه پورې شپږ دېرش کاله پښتو وخوړه، ما نه د اردو صحافت کړی، نه د انګریزي صحافت مې کړی، نه اردو په هغه حواله باندې زه داسې ډېر دغه لرم چې کنه دونه ګراوند مې نه انګریزي راځي. ما شپږ دېرش کاله د پښتو په صحافت پښتو وخوړه. خلک وایي چېرته دا مشن زه ورته میر، دا مشن نه دی، دا خو معاش دی، ما خو د معاش په تور باندې تاسو ورته مشن په دې وجه وایه چې ګراوند نشته د دې. او ما په هغه میدان کې هغه پښتو هغه لیکوال ژوندی وساتنه، تاسو ورته په دغه جذبه باندې په دغه نوم باندې ورته مشن ویلی شي. خو لکه که زه ذاتي تور وګورم نو دا خو ما وخوړه، شپږ دېرش کاله خو ما خپل پښتو وخوړه، ما له خو بل چا سره نه کوم. دا د ما د پښتو کې زور دی که ما کې زور دی؟ ما کې خو زور نشته، څو خو وږیم پښتو مې مړه ده.
جی بالکل، ستاسو د پښتو لپاره ډېر زیات خدمت دي. ستاسو چاپ کتابونه شته؟
ما چاپ کتابونو کې د کالمونو دوه انتخاب مې کړی دي. ما ته غوږ شه، یو ټول په افغانستان باندې دی، هغه وخت حالات داسې وو، او بل چې کوم دی نو هغه کې افغانستان او د دې ځای حالات، هغه دویم کتاب دی زما د کالمونو. بل مې د ډاکټر نجیب د دور نه وایله تر طالبانو د دور پورې وطن یا کفن په نوم باندې، چې پای کې زیاتره د ډاکټر صاحب د لاس لیکونه هم دي، دا هغه خبرې دي، مرکې دي او نور څه دي، هغه مې کړی دی. او دغسې د شاعرۍ کتابونه مې مشالونه په افغانستان کې چاپ وو، هغه خو ډېر مخکې چاپ وو، 1978 کې چاپ وو. او دغه چې وو دا بیا اوس مې د هغې او د دې دواړو دغه را واغشتنو زول او مشالونه مې د جوړ کړل. ما سره چې څه لږه ډېره شاعري وه نو ما یې چېره دا به یو ځای ته راولم نو محفوظه به شي، ځکه چې زه اوس هغسې په هغه رفتار شاعري نه شم کولی، نه کومه، نه ما سره وخت شته، که نه سر ځان له یو وخت غواړي منډه تړلې. نو د نورو مصروفیاتو د وجه چې کوم دی نو لکه شاعري زه هغسې کله نا کله که ډېر چپره باندې راله دا را باندې په خپل زور باندې ځان ولیکم وی لیکم، خو لکه زه دا هغه شاعري په هغه حواله نه شم کولی چې د ډېری یو پاڼه ولم چې دا 220 غزل شو، 220 غزل شو. نو بس خو چې مې لیکه خپل زړه هغه دغه را باندې راشي، هغه وکم هغه شاعري د شاعرۍ هغه خاپېرې سره خبره نه کله نا کله خبرې وشي، بس بیا هغه روکه شي هغه خاپېرې.
که زمونږ اورېدونکو ته مو په اخر کې دغه د شاعری دغه خاپیرو سره خبرې چې تاسو تازه کلام وي یا داسې زړه شاعري وي چې هغه اخر کې
کله چې د ورور خبر راشي نو بس دغه ځای کې زمون خلم، ځکه چې ډېر دا نوي شاعران او بلکې هغه داسې دغه لري چې داسې یاداشت لري چې هغې ته نه یوازې خپل شعرونه هم یاد وي بلکې د بل شعرونه ما ته د بل شعرونه یاد وي خپل لاته نه دی یاد. او دا وجه ده چې د بل هغه شعر را باندې خوږ ولګي نو هغه راته یاد شي. بهرحال یو څو شعرونه به درته زه ووایم دا د کتاب کې افته زولو مشعرونو کې، چې دا ما په خپله سالګره باندې لیکلو دا تیر کال. جانانه امې نمون ستا د غونډې ځنې خال، جانانه امې نمون ستا د غونډې ځنې خال، ژوندون مې داسې تیر شو لکه بے جوابه سوال. زه اوس هم په دې نن کې خپل رخ شوی سوا ګورم،
پدے نن کی خپل رکشه به سبا گورم تصویرم اویزانم د وختونو په دیوال دا سی نور شیرونو پا کی دیر دخو نتح غلالی اونزه غ بشر
نتح غلالی
اونزه غ بشر وعده زمان دا دوارو دا روخ کی گی کال پا کال
دیر خولی نور بشر نوی سیب ستاسو یو جهان مننا چی مشال ریڈیو تا مدغ وقت ورکو دیر مننا
ستاسو دیر مننا دا ما دا مینوارو دیر مننا دا ما دا اوریدونو کی دیر مننا
اے وقت بیر تراشا احمد خان یا میرویس خان موسیقی چنگ پوت نوکری داسی زوان موسیقی پشاند خوشحال خان یا بادشاہ خان موسیقی پشاند خوشحال خان یا بادشاہ خان موسیقی احمد خان یا میرویس خان موسیقی